علیکم اوړاندې باوریدونکو ته وایو چې په دې پروګرام کې مو سره خوند کړي. په خبرونه کې مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دا پریکړه چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات یې نږدې درې نیمې میاشتې ځنډولي له حکومت سره شریکه کړې. تر خبرونو وروسته به واوري چې حکومت خو پخوا ژمنه کوله چې انتخابات به نه ځنډې شي، اوس څه ځواب لري؟ اوس هم خبرونه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ دولت د دولت په کچه خبري پیل شي. په ژمي کې له پاکستان او ایران نشته یو نیم لک افغانان خپل هیواد ته ستنه شوي او د فلسطینیانو او اسرایلي پوځیانو په خوډب کې شپاره ستنه وشل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د حکومت اجرائیه ریاست وای کابل ته د پاکستان د سر ریاسم د سفر هدف د لانجمنو مسلو د حل لپاره د دولتونو ترمنځ د مذاکرو پیل دی. د پاکستان سر ریاسم شاهد خاقان عباسی د جمعې پر ورځ کابل ته ځي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
هدف اصلي دعوت
دیوی شاهد خاقان عباسی ته د راتلو د بلنی ورکولو اصلي هدف د دولتونو ترمنځ د مذاکرو پیل دی، څو د لانجو د حل لپاره د پاکستان د دولت سره رسمي مذاکره وکړو. شاهد خاقان عباسی د ولسمشر اشرف غنی په بلنه کابل ته روان دی. د افغانستان حکومت وی عباسی بل افغان چارواکو سره د تروریزم پر ضد په مبارزه د افغانستان پر سوله او اقتصادي همکاریو خبرې وکړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وی په وروستیو درو میاشتو کې تر یو سلو څلوېښت تر زیات افغانان له ایران او پاکستانه افغانستان ته ستنه شوي دي. د دې وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل
د روان میلادي کال له پیل څخه تر اوسه پورې یو لک او اته څلوېښت زره اووه سوه پنځلس تنه زموږ هیوادوال له پاکستان او ایران څخه هیواد ته راستانه شوي، چې په دې کې شاوخوا اووه زره تنه یوازې له پاکستان څخه هیواد ته راستانه شوي.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت یو ځل بیا په هغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د استوګنې د کارتونو موده تمدید کړې ده. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د امریکایي محکمې پرون د هغه افغان الاصل امریکایي عمر متین کونډي نور سلطان نور سلمان ته برات ورکړ چې په اورلاندو کې پر خلکو ډزې کړې وې. عمر متین په 2014 میلادي کال کې د امریکا د اورلاندو ښار په یو نایټ کلب کې پر خلکو ډزې وکړې او نه څلوېښت تنه یې ووژل. عمر متین پر پلس نایټ کلب تر حملې وروسته د پولیسو په ډزو کې ووژل شو. د هغه پر کونډه نور سلمان تور لګېدلی و چې په حمله کې له خپل میړه سره مرسته کړې وه او د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې ته دروغ ویلي و. خو د اسوشیټډ پرس په حواله د نور سلمان مدافع وکیلانو په محکمه کې استدلال وکړ چې هغه ساده او خوشباوره ښځه وه او عمر متین په مقرر ډول هغه ته دروغ وی. د هغه د مدافع وکیلانو په وینا عمر متین په ډیرو مواردو کې خپل ښځې ته ناسم معلومات ورکول، د خپل ژوند ډیر اړخونه له هغه پټول او له نورو ښځو سره جنسي روابط ترلودل. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي چې اسرائیلي پوځیانو شپاړس تنه فلسطینیان وژلي دي. له اسرائیل سره د غزې ترنګې په سرحدي سیمه کې د فلسطیني مظاهره کوونکو او اسرائیلي پوځیانو د اخو ډپ پر مهال د فلسطیني سرچینو په وینا په سلګونو فلسطینیان ټپیان شوي هم دي. د فلسطین روغتیا وزارت وایي چې مظاهره کوونکي د ټوپک په مرمیو، ربړي مرمیو او د اوښکې بهونکي ګاز د استعمال پر مهال ټپیان شوي دي. فلسطینیانو د غزې په ترانګه کې د اسرائیل سرحد ته نږدې پرلت وهلی او خوښتنه لري چې فلسطیني مهاجرو ته اجازه ورکړي چې هغو سیمو ته بیرته ستانه شي چې اوس د اسرائیل د دولت تر واک لاندې دي. اسرائیلي پوځیان د پولې پر اوږدو په تیارسی حالت کې دي. د اعتراض د فلسطیني وسلوالو ډلې حماس فیل کړی چې پر غزې واکمن دی. د ملګرو ملتو په وینا د غزې د دوو میلیونو استوګنو نږدې دیارلس لکه هغه کسان یا مهاجر دي او یا د دغو کډوالو زیږیدلي ماشومان دي. یو روسي هکر یوجین نیکولین چې د مهمو معلوماتو په غلا تورن دی پرون د سان فرانسیسکو په یو محکمه کې د بې ګناهۍ ادعا وکړه. نیکولن 90 کلن دی د روسي حکومت واشنگتن د نیولو هڅه کوله د پچک جمهوریت کې ونیول شو او بیا د امریکا متحده ایالاتونو ته وسپارل شو پر هغه تور لګیدل چې د 2012 او 2013 میلادي کلونو ترمنځ وخت کې د ډراپ باکس په څیر د سترو انټرنیټي شرکتونو معلومات خلا کړی دی که چرته په امریکا کې محکمه د شخصي معلوماتو او د کمپیوټري غلا او د غلا کړو معلوماتو د تبادله جرم ورباندې ثابت کړي نیکولن به په 10 کاله بند محکوم شي د مقدونی پر رسمي نوم د لانجې د حل لپاره د ملګرو ملتونو مرکچي ماچو نیمتس وایي چې د یونان او مقدونی د حکومتونو ترمنځ په خبرو کې پرمختګ شوی دی د نیمتس د هڅو په پایله کې مقدونیا وتوانېده چې په 1992 میلادي کال کې د پخوانی یوګوسلاویا جمهوریت مقدونیا موقتا په ملګرو ملتو کې د خپلواکۍ واد په توګه ثبت شي ماتیو نیمتس پرون وویل چې د لانجې د حل لپاره خبرې به روانې وي ځکه په دې ارتباط یو شمېر سختې پوښتنې لا هم بې ځوابه پاتې دي مقدونی په 1991 میلادي کال کې د پخوانی یوګوسلاویا تر کورنۍ جګړې وروسته خپلواکي اعلان کړه خو اتن د پخوانی یوګوسلاویا د دې جمهوریت پر نوم انتقاد لري او وایي چې دې جمهوریت ته د مقدونی نوم ورکول د یونان د شمالي برخو د خاورې بشپړتیا ته ګواښ پېښولی شي د یونان په شمال کې هم ځینې سیمو ته مقدونیا ویل کېږي ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټوله افغانستان کې اوري د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک میسون دا پریکړه چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات نږدې 3.5 میاشتې ځنډولي د اجرایي ریاست لویان سره شریکه کړې
مادر بخش امنیتی و مالی کارهای خود کردید اما در کل پروسه مربوط به کمیسیون مستقل انتخابات میشه
په خبرونه کې مولدی هم خبر وو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده د 3 میاشتو په مخه تمدید شوې او په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ له مشر منظور پښتین سره شغېدلې
اکثریت د دې خپل خواهش لري زموږ سره د ملولو موږ سره دراتللو دغه د پښتنو یووالي چې د کردار ادا کولو
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې په افغانستان کې د سولې مسله څرګل شوې د ګوډي اچار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې د داسې مېرمنې حال درکو چې میړه یې پوډری دی
چې دا میړه راشي د بابا را کار دا وچ رنگ او دا تک زیړ نه غسرې پیږي چې راش کال
د افغانستان حکومت د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په ټاکنو کې د ورستي تغییر په اړه وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې بهیر اصلي مالک دی د حکومت د اجرایي ریاست ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو ترسره کولو ته سیاسي اراده لري خو په دې اړه پریکړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کار دی چې کومه نیټه ورته ټاکي جزئیات فرشتې جلال زوی پراپور کې
د افغانستان حکومت وايي د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو په نیټه کې د ځنډ پریکړه د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کار دی د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل وايي حکومت د ټاکنو ترسره کولو ته تیاری لري خو د دې بهیر د جزئیاتو په اړه پریکړه د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون پورې تړلې ګڼي ټاکل شوی چې د انتخابات سره تم په 14 نیټه وسی خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون اعلان وکړ چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات په روان کال د میزان میاشتې په 28 نیټه کېږي جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حکومت افغانستان آمادهی خود را برگزاری
حکومت امنیتی او مالی اړخ د ټاکنو لپاره تیاری لري خود دې پروسه اصلي مالکان د انتخاباتو کمیسیونونه دی او هر وخت چې هغوی تیاری څرګند کړي حکومت په تیار وي په ټوله کې دا پروسه د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون پوری اړه لري جاوید فیصل وویل حکومت سیاسي اراده لري چې ټاکنې په وخت وشي خود انتخاباتو د څارنې یو شمېر ادارې د ټاکنو په نیټه کې پر اعلان شوی ځنډ نیوکه لري او د دې عمله مایوسي څرګندوي د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د خپلواکې ادارې فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید پر نازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پریکړه توجیه نه لري
د شهرات سیاسي کار فایل کړی نه وي انتخابات ځندوي دا د توجیه وړ نه ده او فاینل حل کې د خپل مسؤلیتونو فرار کوي
د افغانستان ولسمشر د سه‌شنبه په ورځ د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې نړیوال کانفرنس ته وویل چې حکومت یې سشکال د ولسوالیو د شوراګانو او ولسی جرګې انتخاباتو او کال ته د جمهوریت ریاست ټاکنو ترسره کولو ته لومړیتوب ورکوي
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان حکومت وایي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو د نیټې د بدلېدو صلاحیت او واک د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره دی، خو انتخابات به روان کال ترسره کېږي. د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو له دې سره مخالفت کړی دی چې دغه ټاکنې د تل یا اتویشتمې ته ځنډېدلې دي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد دوري په دوهم ازادي راډیو ته ویلي وو که انتخابات ځنډې شي نو کال یې نه بدلېږي، میاشتې یې ممکن بدل شي.
انتخابات په مغه خپل وخت کې کیږي، فقط که چېرته په تاخیر باندې هم شي نو هغه تاخیر په دې معنی نه ده چې انتخابات بل کال تلویږي، بلکې د دوه یا درې دوه نیمو میاشتو تاخیر شاید وي. انتخابات په خپل وخت کې کیږي او موږ پوره آمادګي لرو.
د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د امنیت په برخه کې هم اندېښنې شته، خو د امریکا د ټولو وسلوالو ځواکونو لوی درسي سباندې اونۍ مخکې د افغانستان د سفر پر مهال ویلي وو چې دا مهمه ده چې په روان او راتلونکي کلونو کې په دې هیواد کې انتخابات په ډاډمنه توګه ترسره شي. ټاکل شوی ده چې روان کال د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات او بل کال د جمهور ریاست انتخابات ترسره شي. جنرال جوزف دانفورد دا خبر هم کړی چې د ولسي جرګې د ولسوالیو د شوراګانو او راتلونکي کال د ولسمشۍ د انتخاباتو د یقیني کولو لپاره د افغان کمانډو ځواکونو عملیات مهم دي. دانفورد وایي چې افغان ځواکونو د خلکو هغه ګڼ میشتې سیمې په نقشه کړي دي چې د انتخاباتو د نتیجې او هم د امنیت لپاره ډېرې مهمې دي، چې امنیت باید په وخت سره ډاډمن شي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د ګمارنې پروسې په بشپړېدو سره به د دغو انتخاباتو لپاره چې په مني کې به ترسره شي د خلکو د نوملیکلو بهیر د روانې وري میاشتې په 15مه پیل شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
مخکې تر دې چې د منظور پښتین څرګندونې خبرې کړو، په پاکستان کې به د افغان کډوالو حال واخلو. د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده د راتلونکي جون میاشت تر اخیره تمدید کړه. د دې پریکړې له مخې چې د پاسه 2 میلیونه افغان کډوال کولی شي د دریو نورو میاشتو لپاره په پاکستان کې واوسي. په همدې حال کې افغان حکومت وایي سږکال له پاکستان او ایران څخه د 1 میلیون افغانانو د بیرته ستنېدو لپاره پلان ترتیب کړی دی. رضوان مراد او په دې اړه د جرمني د خبري اژانس راپور په استناد نور جزئیات.
پاکستانی چارواکو د جمعې پر ورځ ویل له دې هیواد څخه په زور د افغان کډوالو د وستلو ضرب الاجل د راتلونکي جون میاشت تر پای پورې غځولی دی. د پاکستان د حکومت یو بیان شوکت اقدس د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې په دې موده کې به د افغان کډوالو د وتلو د پروسې په چټکولو کار کیږي. د پاکستان کابینې د روان کال په سر کې اعلان کړو چې د جنوري تر پایه به ټول افغان کډوال له دې هیواد څخه ووځي، خو اسلام آباد خپل دا پریکړه بدله کړه او افغانانو ته د مارچ تر اخیره د پاتې کېدو اجازه ورکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې تیرونه ویل چې ولکه افغان کډوال به سکال له پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه کړي. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته ویل چې دوی هم سکال له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو راستنولو لپاره یو لړ پروګرامونه لري.
پلانی آمادگی برای بیشتر از 1 میلیون عودت کننده را که 800,000
دی وای موږ د 1 میلیون بیرته راستنیدونکو لپاره پر پلان کار کوو چې ولکه له پاکستان او پاتې له ایران راځي. هیله مند یو چې موږ به دا پلان یا پروانه او یا راتلونکي اونۍ کې د کډوالو او بیزه شو په عالی کمیټه او وروسته به بیا په کابینه کې بشپړ کړو. له هغې وروسته به د دې پلان د عمل کېدو لپاره ګامونه اخلو. خاغلی بلخی ویل له پاکستان او ایران نه د کډوالو ستنې دلبه دا طالبانه او په خوخوي. د کډوالو عالی کمشنری ویلی دا مهال له پاکستان څخه په دا طالبه توګه د 1,40,000 افغان کډوالو د ستنولو پروګرام لري، خو د دې کمشنری په وینا امکان لري چې نور کډوال د جون تر پایه په زور وستل شي. د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزارت وایي په 2014 کال کې 1,01,000 افغان کډوال بیرته هیواد ته ستانه شوي وو، خو په 2018 کال کې بیا دا شمېره 50% کې راټیټه شوه او یوازې 4,08,000 افغانان بیرته ستانه شول.
اسلام آباد په پاکستان کې د دریو میاشتو په مخه د افغان مهاجرو د استوګنې موده تمدید کړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د دوی ټولې غوښتنې پاکستان نه دی منلی، اوس هم له محکمې پرته وژنې روانې دي. د شاغلی پښتون سره د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال ګل ایاس مرکه کړي او لومړی ترې د پښتون ژغورنې غورځنګ د را روانې مهمې غونډې په اړه پوښتنه ترې کړې ده چې څنګه تیاریانې ورته روانې دي. تمه ده چې د اپریل په اتمه دغه غورځنګ په پېښور کې یوه پراخه اعتراضي غونډه جوړه کړي. د دغې غونډې د تیاریانو په اړه د مرکې په پیل کې پښتون وایي
دغه د پاره موږ په لوکل سطح باندې هلته کمیټیان هم جوړې دي او هغه کار لګیا دی چې څومره هم زموږ نه کېږي. د معاشرې هر سیاسي ګوند، د معاشرې هر طبقې، ډاکټر، ټیچر، پروفیسر او ملا ملک، چې څومره هم طبقات موږ د ټولو سره د ملولو خلکو سطحونه لګیا دي او دوی خپل هم ډېر خلک چې اکثریت دادي خپل خواهش لري زموږ سره د ملولو موږ سره د راتللو دغه د پښتنو یووالي چې د کردار ادا کولو نو ډېر زیات موږ ته محنت هم نه بلکې خپل خلک را درومي. الحمدلله شو درون تیاری شروع دی.
کوم سیاسي ګوندونو هم تاسو سره په دې جلسه کې یا د دې احتجاجي جلسه کې د ګډون سرجمنه کړی دا کنه او در سره رابطه هم کړی دا؟
نه، د دوی کوم دلته د سیاسي پارټو ورکر دي سره ولاړ دي. نور سیاسي پارتي لیډرانو سره موږ ذاتي کوشش وکړو چې ملاقاتونه مو وشي. فلال پته نشته لان سیټینګ ورته نه کېږي د دوی لپاره.
یو آخري پوښتنه چې څنګه تاسو دا غورځنګ کوم اهداف لپاره شروع کړی دی نو تاسو څنګه ګورئ؟ آیا هغه اهداف ته تاسو نږدې شوي او که نه؟ او کلا وسم نور وخت هم شته؟
نه، وخت شته دی. دا اکسترا جوډیشل کلین کومه مسله ده؟ دا وړه مسله نه ده. دا یو کیس جب تر څو پر حل شوی نه وي تر پره به موږ ولاړ دي. یا لاپته افراد دي، دا هم ډېر غټ کار دی.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په منځني سپدو لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. اوس هم د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړه او چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان پاړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنګزای کتنه کوي.
سولې ته د رسیدو لپاره د افغانستان مزل آسان نه دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په همدې عنوان د افغان سولې په باب یو مقاله لیکلې ده. د تاشکند په نړیوال کانفرنس کې طالبانو سره د سولې په خاطر د افغان ولسمشر له وړاندیزونو پراخ هرکلی وشو او نړیوالو له طالبانو وغوښتل چې د سولې دغه وړاندیزونه ومني. خو بیا هم د واشنگتن پوسټ په دغې مقاله کې د افغان سولې په وړاندې لرلید خړ بلل شوی او په وړاندې پراته خنډونه د پنځو پوښتنو په شکل مطرح شوي دي. آیا طالبان به د سولې خبرو ته حاضر شي؟ د سولې تړون به څنګه وي؟ د سولې دغه تړون ماتونکي عوامل به څوک وي؟ د سولې تطبیق به څنګه وي او آیا جګړه به دوام وکړي؟ واشنگتن پوسټ لیکلی چې افغان ولسمشر طالبانو ته یو جامع وړاندیز وکړ، خو طالبانو په خاصه توګه د دوی مشر ملا هیبت الله لا هم ځواب نه دی ورکړی چې دا چوپتیا ځینو شنونکو یوه مثبته نښه بللې ده. ورسپاڼې لیکلي که فرضاً طالبان سوله ومني، د دېرش سولې په شکل باندې اجماع او د ښکېلو خواو افغان حکومت، امریکا او طالبانو وختونو تزاد یو ننګونه رامنځته کوي. واشنگتن پوسټ وړاندیز کړی چې که څه هم امریکا د سولې پریکړه افغان حکومت او طالبانو ته پریښي، خو د طالبانو د راضي کولو لپاره د سولې د مقررو په جوړولو کې امریکا ډیر واک لري. واشنگتن پوسټ د سولې د خبرو پر مهال د بریدونو دوام، د طالبانو د کوم مشر ترور یا هم د کیلو خواو د کوم ناخوښ عامل لخوا د سولې د پروسې په وړاندې موانع، د سولې ماتونکي عوامل یاد کړي. ورسپاڼې څلورم عامل داسې تشریح کړی چې کېدای شي کیلو خواو د خپلو سیالانو او مخالفینو هم تر بې وسلې کېدو وروسته خپل بقا اندېښنه ولري چې د سولې تطبیق به لاس تنظمن کړي. د مقالې د لیکوال په خبره د درېمګړي ضمانت به دا چاره اسانه کړي. او وروستی عامل د کورنۍ جګړې دوام دی چې د لیکوال په باور د سولې مخالف سیاستوال ځان په خطر کې احساسوي او د ولسمشر غني په ضد به پاڅېږي، چې دا په خپله هغه اړ باسي څو له سیاستوالو سره د لاس او ګریوان کېدو پر ځای له طالبانو سره جنګ ته دوام ورکړي. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د فبروري په 28مه له قید او شرط پرته طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ چې د نړیوال ټولنې او غنو افغان سیاستوالو له تود هرکلی سره مخ شو. د ملګرو ملتونو خبرونه ایرن لیکلي چې په ژمي کې د واورو او باران له لګ اورښت وروسته د خوراکي موادو د کمښت او د کډوالۍ د زیاتېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. د خبرونې د امریکا د فضايي څېړنو د ادارې ناسا په حواله ویلي چې سږ کال په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې کمه واوره ورېدلې. د رپورټونو په اساس د اوبو کموالی حاصلات کموي چې دا په خپله په کرنیزو چارو کې د بوخت کسانو د شمیر د کمښت معنا ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې افغانان له پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو خپل هیواد ته استول کیږي او د کاري فرصتونو کمښت به د دې لامل شو چې یو شمیر یې بیرته له خپل هیواد ووځي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پرشنې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر وی د ټلیفونونو د کریډیټ کارتونو له درکه 3.1 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه شوي دي. شهزاد ګل اریوبی چې په کابل کې د ازادي راډیو په دفتر کې وینا ستو وینا کوله وویل د مخابراتي سیستم د مالیاتو د راټولولو لپاره یو نوی سیستم فعال شوی چې له دې سره به شفافیت پسې تضمین شي. خو د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون یو شمېر غړي وایي له کریډیټ کارتونو څخه د مالیا اخیستل باید سمدستي ودرول شي. تفصیل له کابل د ناجي صاحب راپور کې.
په داسې حال کې چې د ټلیفونونو د کریډیټ کارتونو له لګښت څخه د 10% مالیې له اخیستلو ډیری خلک اندېښمن دي، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي د خلکو د اندېښنو د لرې کولو لپاره یو نوی شفاف سیستم جوړ شوی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر شهزاد ګل اریوبی چې په کابل کې د ازادي راډیو په دفتر کې ویناستې ته وینا کوله وویل دغه سیستم د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې کارول کیږي او ښه نتیجه لري.
د باندې خطر جوړ کړ شنبه هغه ته ورسولو تدرکات ملي ته ان شاء الله نهایي شوی دی، کار خلاص شوی دی، د دې عملي کولو پلان مې جوړ کړلو، کارونه ټول شوی دی. ان شاء الله چې ډیر وخت نږدې وخت کې دغه نتیجه ورکړي. موږ ډیر غټه وایدم لرو، روسه پورې تقریبا 3.1 میلیارد افغانۍ راټول شوی دی،
د ټلیفونونو د کریډیټ کارتونو له لګښت څخه د 10% مالیه د اخیستلو پریکړه په 1994 لمریز کال کې د حکومت لخوا وشوه. خو د ولسي جرګې غړي له هماغې نیټې راهیسې دغې مسلې ته د شک په نظر کتلي او ویلي دي چې د حکومت د تخنیکي او مسلکي ظرفیتونو د کموالي له امله ناممکنه ده چې له مخابراتي شبکو څخه شفافه مالیه د دولت بودیجې ته ورسیږي. د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو د کمیسیون غړي وایي په دې اړه د ولسمشر تقنیني فرمان رد شوی او باید د دغې مالیه د اخیستلو لړۍ ودرول شي. د دغه کمیسیون یوې غړي فریبا احمدي کاکړ د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا وزارت مالیه مطلق د ملت سره جفا کوي، د خلکو پیسې غلا کوي. دا باید استاد چې دا موضوع په دنیا کې مالیه اخیستل کیږي، مګر دا څه غیر قانوني چې په افغانستان کې اخیستل کیږي په هیڅ ځای کې نشته. فقط د خلکو څخه 10% مالیه اخیستل کیږي او 1 روپۍ هم حکومت ته نه ځي.
اوس مهال په افغانستان کې 4 خصوصي او 1 دولتي مخابراتي شبکه فعالیت کوي. د افغانستان د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو د کمیسیون د معلوماتو له مخې اوس مهال په هیواد کې شاوخوا 3.5 میلیونه سیم کارتونه کاریږي. د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون غړي وایي د موضوع په تړاو به د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ مسؤلین د دغه کمیسیون ناستو ته راوغوښتل شي او کچېرې دغه لړۍ دوام وکړي ولسي جرګه به یې په اړه پریکړه وکړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روسي حکومت پرون په ماسکو کې د یو شمیر لویدیځو هیوادونو سفیران احضار کړل او د هغوی د سفارتونو د کارکوونکو د شمیر د کمولو مکتوبونه ورته وروسپارل. د روسي د بهرنیو چارو وزارت پرون دغه خبره وکړه. روسي ویلې دي دا کار د ډیپلوماتیک اقدام په توګه د یو شمیر غربي هیوادونو د خپلو ډیپلوماتانو د شړل کېدو په ځواب کې کړی دی. د مسلې نور جزئیات د فرشته جلال زی پر راپور کې.
د روسیې د ولسمشر ویان دیمتری پیسکوف پرون په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې حکومت د امریکا په ګډون له ټولو هیوادونو سره دوستانه اړیکې غواړي او د ډیپلوماتیکي جګړې د پیل غوښتونکي نه دي. یو شمېر غربي هیوادونو په روسیو کې پر روسیا تور پورې کړ چې په بریتانیا کې د یو پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مصمیمیدو په پیښه کې لاس لري او له دې امله یې زیات شمېر روسي ډیپلوماتان وشړل. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون وویل چې پر مسکو فشار وو څو غربي ډیپلوماتانو ته د وتلو ووایي، ځکه په وروستیو کې لږ تر لږه 150 روسي ډیپلوماتان له یو شمېر غربي هیوادونو وایستل شو. پیسکوف وایي روسیه هیڅکله ډیپلوماتیکه جګړه نه ده پیل کړې. ولسمشر پوتین له پیله د امریکا په ګډون له ټولو هیوادونو سره د دوستانه اړیکو پراختیا غوره ګڼله او ګڼي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د مارچ په 9 نیټه وویل چې مسکو به هغو مره شمېر ډیپلوماتان له خپلې خاورې وشړي چې نورو هیوادونو ایستلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تر دې یوه ورځ وروسته بریتانیا ته یوه میاشت وخت ورکړ چې په مسکو کې خپل ډیپلوماتیک ماموریت وسکڼي، او د کارکوونکو شمېر یې په لندن کې د مسکو د ډیپلوماتیک ماموریت د مامورینو شمېر ته راکم کړي. خو دا چې څومره روسي ډیپلوماتان په لندن کې پاتې دي نه ده څرګنده شوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پرون یې په مسکو کې د بریتانیا سفیر احضار کړ، او د بریتانیا پر جنجال پارونکو او بې اساسه کارونو یې خپل اعتراض ورته وړاندې کړ. لندن پر مسکو تور پوری کړی چې د سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا په مسمومولو کې لاس لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پولند څلورو ډیپلوماتانو ته یې د ویلو ویلي، ځکه په ورسا کې حکومت له بریتانیا سره د همغږۍ لپاره څلور روسي ډیپلوماتان له خپلې خاورې ایستلي دي. د چک جمهوریت، ایتالیا، استونیا، لیتوینیا او فنلند حکومتونو هم ویلي چې په روسیه کې د هغوی ډیپلوماتانو ته د وتلو سپارښتنه شوې ده. د بریتانیا چارواکو ویلي چې د روسیې له لوري وروستی اعلان په مسکو کې د دوی ډیپلوماتیک حضور محدودوي او له دې امله یې خواشني څرګنده کړې ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت یو یاداشت چې پرون خپور شو وایي چې د روسیې دا کار د حقیقت نشي بدلولای چې روسیه د بریتانیا پر خاوره د دوو وګړو په مسمومولو کې لاس درلود او د هغوی د وژلو هڅه یې کړې ده. د روسیې حکومت د پنجشنبه په ورځ په سین پیټرسبورګ کې د امریکا د قونسلګرۍ د بندولو حکم هم وکړ.
د کمپیوټر د ټکنالوژي په برخه کې نږدې هر شیبه په نړۍ کې یو نه یو نوی ګام اخیستل کیږي. دا هم د سکرین په اړه یو مهم خبر او تفصیل له عصمت سروان.
د امریکا په برکلی پوهنتون کې ساینس پوهانو یو داسې نازک سکرین جوړ کړی چې کله ګل شي په سترګو نه لیدل کیږي. د ساینس ډیلی ورځپاڼې د راپور له مخې دا سکرین صرف د 3 اتومونو هومره پنډ دی او په عین حال کې ډیر انیټاف منونکی دی. په 2015 میلادي کال ساینس پوهانو ویلي وو چې د داسې یوه سکرین د جوړېدو امکان شته چې که ګل وي نو په سترګو به نه لیدل کیږي. او ساینس پوهانو خپلې مخکینۍ څېړنې بشپړې کړي او دا ډول سکرین یې جوړ کړی دی. د دې سکرین لومړنۍ نمونه زیاته انرژي مصرفوي، خو څېړونکي اوس په دې کار کوي چې مصرف یې ورکم کړي څو وروسته په پراخه پیمانه په سترګو نه لیدل کیدونکي سکرینونه جوړ او بازار ته راوباسي. دا ځیرکیا سمارټ سکرینونه پر دیوالونو، شیشو او حتی د انسان پر پوستکي هم کارول کېدای شي. په دې اړه د ساینس پوهانو د کار نتیجه په نیچر کمیونیکیشن نشریه کې خبره شوې ده. په راتلونکو وختونو کې به یو دیوال یا د کړکۍ شیشه ګڼي چې هیڅ شی پرې نشته، خو ناببره به د ریموټ کنټرول په وسیله پرې تلویزیون څرګند شي.
ستاسو لا پیغامونو
خبر جہان مانا چیر دا افغانان دی او دا رشتہ مسلمانان دی ځکه د شکار کوي. خو طالبان ورونه بیا دا غوښتنه کوم چې بیا د څه موقع نه پیدا کیږي، لکه دا کومه چې دا موج نه دا به ځای خپل افغانان موج نه دا مسلمانان دی او تاسو مسلمانان به وي. خو د پردی ممنه یو مثلا د پردی وې د پردی کو کټ بنیم مشبو ده ورور راشه د خپل وطن کې سولې وکي او کینې چې کومه خبره اغه برای راس مې وای چې دا سنیم دی ورور موږ ته دا امتیازات راکړي.
زمانم عبد واقعي د زابل ولایت خیرمن کابل او په نور ټول ولایتو کې دا خو راخوتلی خلک دي چې سوله غواړي جوړه غواړي راځي مزاحم مخ ام وګړي د حق په خاورو مرګر په د حق د پاره د دولت هغه خلګه ورګانو د او خلګو ملا وته چې هغه شتام د سولې غوښتن کې دي او شتام سولې واري نه دا خلګو سید موږ جنگ تجارت کې زولې ده از موږ در بدر افغانان کې در بدر کیږي دوی خپل مزه او چرچر
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده دا د ازادي رادیو دریز نه ده
د سولې پاړه د افغان بیسیم شرکت لاري ازادي رادیو ته یو شمیر اس ام اسونه هم را رسیدلې دي ایسا محمد له کندهار پر اسولې اس ام اس کې لیکي د هلمند زوریدلی ولس اعتراض ته باید هم د افغانستان حکومت او هم طالبان جواب ورکړي کنه دا معنی لري چې دواړه لوري ولس ته درناوی نه کوي محمد ولی احمدی د فراله بقوا څخه لیکي د تاشکند غونډې پریکړې د عملی شي چې له خیره سره په افغانستان کې سوله ټینګ شي محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي په هر کلی کې باید قومي مشران او مخاور د سولې خبري پیل کړي اته به جو ډیر شته کې شوې لند خبرونه د افغانستان د حکومت اجرائیه ریاست وایي کابل ته د پاکستان د سر اعظم د سفر هدف د لانجمنو مسلو د حل لپاره د دولتونو ترمنځ د مذاکراتو پیل دی تمه ده چې د پاکستان سر اعظم شاهد خاقان عباسی د جمعې په ورځ کابل ته راشي د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي په وروستیو دریو میاشتو کې نږدې 1.5 لک افغانان له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي د فلسطین د روغتیا وزارت وایي چې اسرائیلي پوځیانو 13 ورځ 14 سنه فلسطینیان وژلې دي له اسرائیل سره د غزې ترنګ په سر د سیمه کې د فلسطینی مظاهره کوونکو او اسرائیلي پوځیانو د اخو ډب پر مهال د فلسطینی سرچینو په وینا په سلګونو فلسطینیان ټپیان شوي هم دي د مقتونی پر رسمي نوم د لانجې د حل لپاره د ملګرو ملتونو مرکچی ماچو نیمتسوی چې د یونان او مقتونی د حکومتونو ترمن په خبرو کې پرمختګ شوی دی وړاندې د ګوډیا چارونی سفری پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې دغه تفریحي پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام سره اور
کور کله درنو دوستانو سلامونه می ومنئ آیا د معتادینو د کورنۍ له حال نه خبر یاست
زه په چوکو چوک په خپل کوټه کې شړم نه بدبختیانه
نن مو د یو داسې متاد کور ته بیایو چې مېرمنې د کور لګښت او د ماشومانو خوراک پوښاک له گاونډیو څخه په پور غواړي د متادینو د درملنې او ټولنې ته د زیان په حق له مهم مرکه کړي د خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړي له ازادي رادیو سره اوسئ
قدر من اوریدونکو په کابل کې د معتادینو د درملنې مرکزونه وایي چې 3.5 میلیونه کسان په نشه یي توکو روږدي دي له معتاد وګړي سره تر ټولو زیات دغه کورنۍ ځورېږي او له بیلابیلو ستونزو سره مخ وي موږ د کابل په کارتسخي کې د یو داسې معتاد کور ته ورغلو چې د کور ډیری شیانې د پوډرو د اخیستلو لپاره خرڅ کړي دي خپل معتاد په کور کې نه وو مېرمنې له درې وړو ماشومانو سره په داسې کوټه کې ناسته وه چې په غول یې زړه چارخانه شړی هواره وه او د توشاکو په ځای پیوان پیوان ترپړه چولی وو د مېرمنې په ځان کې داسې جامې وې چې لورای ښکارېدلې چې د بل چا یې اغوستي جړو وېښتانو زیړ رنګ وچو شونډو او خوار مخې د خوارۍ او سختۍ ګواهي ورکوله د ماشومانو هم زړه کالي په تن کې وو دوی دومره تر رواني فشار لاندې وو چې زموږ په لیدلو سره کور پریښود کوڅې ته لاړل موږ یې له مور سره خبرې وکړې د دې ماشومانو مور چې خاوندې معتاد دی سکینه نومېږي لن موري سخمو په پایل کې پام دی اکلو پختل چې ولی ماشومان نه غوړي چې خلکو سره مخ شي. هغه خپل خپلوانو او ټولنه کې د ځینو کسانو بد چلند او تمسخر د دې سبب وګڼي چې دا او ماشومان دې ته مجبور کړي چې اوس له ټولو خلکو ځان ګوښه کړي.
خاندي پسخان را پورې کوي کاکا خسرانه مې دا ټوله ده نو څه پسخان کوي هم ما پورې هم میړه پورې هم دکم خواره اولادو پورې دا خواره ده څنګه هلې ورکه زما را پورې خاندي دا مور له خاطر شنو زمې دي خپل بدبختیانه ډېرې دي خپل سختیانه ډېرې دي زه دغې مور ته زړه حال نه شمېلې اوس چې کومه هغه شپه چې کوچو خپل خپله کوټه کې شاړم نو نه بدبختیانه دي دا شی مې درې چې خلکو د بچې په لاس کې شل دغه مشه یې ښه بوټې پوهوي ښه کالی پته نه کېږي ملی ور کور برا سره ده بچی ته ښه ښه شی نه ښه ښه کالي د ما د بچیانو پردي پتن کې خپل نشته پردي پتن کې که سر پټو پښې لوسي که پښې پټو زر نه لوسي دغه مشکلات هم نو سبای مې دغه ورور جیک شوی تللی ده مور مور ته اوس کیسه وکړه چې دا وستلی ده او دلته ناست په دې یخ کې په سل روپۍ باندې چې هغه هم ورکوي که نه یې ورکوي چې دا شپه ده په والله اړ تېره کړې شل کرته را جیک شوی پاس چې څو بجې دي دا پنځه بجې جیګې ده او په دې یخ کې دا دوکان مخکې دلته ناست و نو چې دې دا کیسه وکړه نو ما دسه سبای رزم زړه نه یو خدای خبر دغه ځای کې مې دغه دغه اړکې را جیک شوي دې ته په خوله غږ نه کوم خو له زړه مې یو خدای خبر
سکینه په داسې کور کې لوی شوې چې د پیدایښت له ورځې د دې په وینا خوښي نه ده لیدلې. ټول عمر بې وزلۍ نورو ته احتیاج کړي. دوی لا واړه وو چې پلار یې مړ شوی. بیا یې مور د دې لپاره چې ډوډۍ نشوی ورته پیدا کوی په کم عمر واده کړي. هغه وایي هیڅ داسې څوک نشته چې دوی ته حداقل تسلیت ورکړي.
زم چې خدای کړه ما ژوند کوي ما به د خپلې مور سره کومک کوم که دې ژوند ښه دي به ما سره کومک کوم تاسې خیر دی الله شانه په موږ باندې دکمه خور ښه صحیح واده شوم وړکۍ زه واده شوم زه وړه عمر ډېر څه واده شوم موږ هلته څه قسمت خوښ شو مور ځانه جهان استه شو له دیدانۍ ډکه پکه شو زه له دیدانۍ ډکه پکه شوم ما بله مشره خور مې مېړه یاستاب خرابه دی لیوانۍ ده دا شکر دی پاکستان ته بوت شرطونه یې ورکړل لیوانۍ ده هغې سیاستر دي خالصه نور نجلۍ کاندې یوې هلک ده دغه سبای موږ سره وغږېد موبایل باندې دوه درې خبرې را سره وکړې پرویز بیا وایي دا دکنده پروت ده خپل مېړه یې ښوده نو بچه کې یې دکمه خور لوس را پړ خور به خلک وژاړي مور به ژاړي خپل ځان به ژاړي دکمه یو غم به موږ کش کاږو خو ته د په دغه درې وکړې خو یو ښه وایي که نه یا مور ښه وایي یا زه ښه وایي هغه ښه وایي خدای خو له یو له بله بدتري که نه دا هر خبر دمږ د ژړا ده کنه هر خبر دمږ د زړه اوبه کېدو ده کنه چې ستا مېړه راشي د ببه را کاکاره دا وچ رنګ او دا تک زیړ دغه سرپېږي چې راشي کالته نو څه زالي ورو ته ګورم دا خپل مېړه ته ګورم په دې د مازل نه زه اوبه کېږي زړه مې نه زبرېږي نو دا خپل ځوانۍ ته ګورم خپل سن د سال ته ګورم او دوسته دا د دنیا مشکلات ته ګورم نو ډېره زبرېږم لږ نه
سکینه وایي ټول مشکلات یوې خواته دا چې څوک د معتاد خاوند پیغور ورکړي دا بیا بله خوا بل ډول درد لري
خبر دوست را باندې بده لګېږي چې مثلا دغه د کال د خلکو خبرې را باندې ډېر بده لګېږي چې د سپېغور غوندې به را کوي راته چې مېړه د پوډرې دي تا خانشي ساتی د دوو خلکو خبرې مراته ډېر را باندې بده لګېږي او د خواښ ته مې رښتیا خبرې نو په دې زړه کې ډېر غوسه راځي زه مې چې تا د اولاد په دې مرض اخته وه اول چرس وهل پوډر نه وهل نو تا ولې مثلا پردی خور لور ورته کېنول پردی خور لور به دې نه کېنوله نو غوسه مې ډېره دې ته راځي
د سکینې په ژوند کې ټولې ستونزې د هغې معتاد خاوند رامنځته کړي. طبیعي خبره ده څوک چې چا ته ستونزې جوړوي اکثره کسان بیا نشي کوی چې ښه چلند ورسره وکړي. له نوموړې څخه مې پوښتلې چې د دې برخورد له خاوند سره څه ډول دی.
مېړه سره زه خیر یې کوم چې بهر راځم خو زور نه لرم مهم یم وارم را باندې کوي کنځام را کوي اره خبره کوي نو دغه سره یو زور سره کوم د کوم خارج دار شي زور تکم خو هم چې مثلا دغه عمل مکو دا عمل نه دی ما به تاوار بچی دي ته چې په دې عمل دا روپی ورکای دا بچی ته یو شی کو بوټ به کو چپل کا به کو کاله به کو دا وز نه وای کوم دغه عمل وای زو سب باندې اخته چرسی خو په خوانه مو شی کوم او وکوم نه اس مشکلات دي نو لاش ما جګر ما هم بیر فرات کی دی را روان
سکینه وای اکثر وخت دی لپاره چې ماشومان جګر خون نشي خپل درد او غم پټوي زکه په هیږي چې وړه بچی ډیر زوريږي
دا سره شي یو وینم په داسي حالات کې زه ډېر خپه کېږم ژاړم کنه نو بیا ما دا مشرګز وشه برابر ده او قلم ده نو دا بیا ډېر ما خپه کېږي بل د سلور مې ورپسې هغه بیا ډېر ما ته جګر خونی بیا ما رفسر کې ته ولې ژاړې زه بیا دې دا مشکل نه چې مثلا دا پلار دې سیاپا کې ما ایوانان دې ذهن باندې هغه کې دوی به خپه شي دوی به جګر خونی شي دا څه نو څه دوی ته حال نه پلار دې عمل کوي یا د پلار دې مثلا ما زوري یا د پلار دې ما سره زړه کوي بیا دوی ته حال نه وایي
متدین لخبل کورنۍ سره گاونډیانو ته هم ستونزې جوړوي د کابل اوسیدونکو نیم خان داسې څوک دی چې دوه متدینې په چم گاونډ کې اوسیږي هغه پاک لوي
داسې خلک دي چې په چرسو هیروینو پودرو تریاکو هغه شته شوی دي شخصا زمونږ د خپل د کور په خوا کې دوه دانې دي چې متدین دي داسې وسایل چې کور کې ضرورت وي ګوډي خرڅوي خپل ځان ته په پودر او تریاکو دا شیان خلې جدا د جامعې د لپاره ستر خیانت ده د ځان د لپاره د اولادونو د لپاره حتی دغه چا د لپاره چې دوی سره ژوندګي کوي دا د سبب کیږي چې پاینده کې د غوی اولادونه ماشومان بچیان هم په دغه نوړ لپاره عمل او عادت باندې غوښته کی دوی هم صرف یو عمل د فرا یار شوی دی د ژوند ټول فعالیتونه ته پاتې دي نه فقط کور نشي لاسته راوړلی وهل ټکول بې ځایه خبرې کول دا ټول د دوی عام رواج شوی دی که هر عمل که څوک ورته وایي چې زه تا ته دغه د عمل دا شی در کوم ته دغه کار وکوي د په مقابل کې دوی نه پکې نه وایي او دریغ نه کوي پکې
د کور کلی خبرونه کې کورنۍ او چاپیریالي مسایل څېړل کیږي تاسو د ازادي رادیو په ویب سټ کې هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com
ډاکټر سید عبدالحد قریشی سره هم خبرې وکړې لاغه مو پختل چې معتادین ټولنې کورنۍ او ځان ته څه تاوان رسوي او د معتادینو د درملنې او بیرته عادي ژوند ته د راګرځېدلو لپاره څه کول پکار دي
زمون سره خو نور د تازه په قسمت کې څه خبره نشته یو مسله په مابین کې شته چې د میتادون تراپی په نامو باندې یادیږي میتادون تراپی هغه سبستیوشنل تراپی ده یعنی ایوازی تراپی مونږه فرد مال دی اپیم زنه د خاندان نه کاغو او بیرته چې ده هم اپیم دی لکن دا هغه طبیعي اپیم نه دی یعنی سنتیټیک دی دا جوړ شوی دی خو صرف یو خبره په مابین کې شته ده چې د دې سره د دې په استعمال سره یو خدای دی چې دا ریګولر خپل په وخت باندې خپل دوا خپل اخلي او بل د دوا په غسلو باندې د تا سوشل ورته ورکول کیږي چې فردنده خپل کارم کول شي روزمره او په اجتماع کې هم چې دی په ډېر ویل ډرس په عزت سره دی ګرځېدلې شي او په وخت سره راځي خپل دوا خپل اخلي
هر ورځ په کوم شمېر معتادین دلته د درملنې لپاره یا خپل راځي یا راوستل کیږي
نو د ورځې لس نفرم راځي پنځم راځي داسې هغه معلوم نه دي پنځلسم راځي شپږم راځي دوم راځي دا ترتیب باندې مونږ ته مراجعه کوي
معمولا ډیری کوم کسان دي هغه کسان چې دوی کورنۍ لري بچی لري
هو زیاتې بچی لري
دلته چې دوی راځي دغه وضعیت یو معتاد چې هغه اولاد هم لري میرمنې ته اولادو ته څه رقم مشکلات دوی خلق کړي دي
خپل د اجتماع د ماحول دپاره هم چې دغه هم خطرناک دي او هم زیات مشکلات یې هغه کړي ځکه هغه نوي ځوانان چې فردن په اجتماع کې اوسیږي د دوی د اضرارو نه خبر نه وي نو هغه چې د بده هغه باندې اغشتکی ځکه د دې لپاره مبتلا کوي چې دوی ځان لپاره نوی ملګری پیدا کړي تشویقي جنبه ورته ورکړي هغه چې ګوري چې د سې زر لاسرسي زما ورته شته دی بیا هغه د چې دغه مواد ځنه د دوی د تشویق په واسطه باندې استفاده کوي اول خدای د چې د خزه کړي دا باید هغه فامیل ته خپل خزه ته دایو توجه ولري دا د خپل د خزه ځنه د بیزار وي او د چې د په بهر تګرځي خپل په کور کې وخت نه تیري د دوی بچی چې د تعلیم په مرحله کې اوسيږي د هغه لپاره تعلیم زمینه ورته نه مساعد کیږي فرزند دا بچیو ته غذایی مواد او بعد شان ورته ضرورت دي هغه هم دوی نشي پوره کولی نشي بل چې بچانې غټیږي خپل د سکول ایج ته رسیږي چې باید مکتب ووایي هغه هم چې دی چون هلته مکتب ته چیزي هلته ورته پوډریز وي بچی پوډری داسې الفاظ رقیق الفاظ د خلکو لخوا ځنې او د هغه همصنفیانو لخوا ځنې ورته استعمالیږي چې بالاخره دوی هغه مکتب پرېږدي او د باندې ډېر روحن فشار لاندې اوسیږي دا یو غټ نقصان دی د ښځې دپاره چې د ښځې ته وهلو ټکولو دا مسایل خوشته دی چې پیسې ورسره پیسې هم ترې نه اخلي
کورنیو ته څه کول پکار دي چې کله یو وګړی د دوی په منځ کې معتاد کیږي په تېره بیا د کورنۍ پلار بچو ته په کور کې خوري ورورې دو ته څه کول پکار دي
نو ټولو ته خو دا پکار دی چې د دوی په عزت وکړي دا په بدنامه باندې یاد نه کړي چې کله دوی غواړي ځانونه خلاص کړي دوی ته دا ونوي چې ته معتاد یې یا فردن ته مواد مخدر نه استفاده کې داسې رقیق الفاظو د شیانو ته هغه نه کړي او دا ورته وایي چې ته قابل د قدر یې ته فردن مونږ ته ډېر محترم یې ځکه چې تا دغه شیان پرېږدې ښودل د ورور لخوا توهین نه شي د اجتماع لخوا توهین نه شي د خاندان لخوا توهین نه شي بل دوی چې دی د ټول فامیل دپاره چې دی خطرناک ځکه د دې په خاطر اول په ښځې باندې دی چې د زیات هغه کوي د ښځې سره چې کوم سامان یا دا اول دا خرڅی بیا وروسته د هغې ځین د کور په چرګه باندې هم سرپنه کوي هغه هم خرڅوي او په کور کې چې کوم شی د دوی لاسته راځي دوی سره هغه حیا ختمه شي هغه بیا دوی سره نه اوسیږي صرف دوی هغه مواد غواړي
کله دا معتادین دلته مراجعه کوي د یو اوږد وخت لپاره دلته درملنې لاندې نیول کیږي څومره موثره ده اکثره کسان اوس په دې باندې باور نه لري وایي که دا لاړم سي بستر هم سي بیرته چې شفاني نه راخلاصي بیا همدغه احتیاط ته مخه کوي تاسو په دې اکله څه وایې؟
زه د خبره منم، هم مؤثرواله لري او هم مؤثرواله نه لري. مؤثرواله د هغه چا د پر لري چې د کلک هوډ لري، کلک تصمیم لري، او کلک تصمیم سره دی راغلی دی، او د فامیل د سره مرسته کوي، د دې اجتماع چې د سره مرسته کوي، او بیا دوباره چې دی په رفیقانو سره، هغه دوستانو سره، د خلکو سره دی نه پرېږدي. هغوی هغه فامیل هم دا هوډ لري او همدا ترتیب باندې دی وعده کوي. او دا چې فرد مال وعده نه وي، کلک تصمیم نه اوسیږي، نو هماغه کله چې اجتماع ته ځي، اجتماع کې بیرته چې دی په هغه مواد بنه کوي. زه دا نه وایم، اثرات د دې چې دی د شپږ میاشتو نه تر یو کاله پورې نه ختمیږي. سګریټ دومره اندازې پورې هغه دی سورت وي سخسره هغه دی چې په اسانه به نه خوشې کېږي. دا نور هیروین یا فرد نور مواد چې مواد مخدر دا ډېر د اندازې نه زیات هغه کلک هغه لري.
اوس نو تاسو څه وایې د حال لاره څه کېدلی شي چې دغه یو لوی مشکل نه هم خپله معتاد هم کورنۍ هم ټولنه وژغورل شي؟
ټول مسؤلیت چې دی د اجتماع د خلکو په غاړو باندې، فردن په اجتماع کې چې ملکان اوسیږي یا هغه کسان چې متنفذین دي، هغوی ته پکار دي چې دا خلک د هغه لارې ځینې هغه کړي، او په موقع سره د خلکو دپاره، د اجتماع د خلکو دپاره پکار دی چې خبر ورکړي. حکومت دپاره پکار دی چې دوی ته د آسایش بعض شان چې دوی غواړي هغه باید لکه سپورټي میدانونه ورته جوړ کړي، د آبازي سینټرونه جوړ کړي، ورته کار زمینه ورته مساعده کړي. د بیکاری د وجه ځینې یو سړی چې دی لیونۍ شي، بالاخره چې دی یو خواته مخه کوي. دوی خپل فرار په دې مواد مخدر کې لټوي. دوی ته دا یو فکر دی چې زه که چېرته دغه کوم، نو زه د دغه جنجال ځینې خلاصېږم. لکه دلته یو هغه دی، هوښیار مه باش کې غم یې دیګران خوري، دیوانه باش کې غم یې توره دیګران خورن. دوی سره دا فکر و په دغه هغه باندې دوی باید مواد مخدر ته بار بار مراجعه کوي.
تاسو ویل چې کله بیا چا باندې سختي راشي، نو دا بیا د مخدره توکو ته مخه کوي. دا څښي؟ آیا دا د حل لاره کېدلی شي؟
نه، د هر لاره خو نه ده، خو د هغې دپاره د فعلن دپاره چې یو سړی ډېر زیات ورته رواني تکلیف وي، او د هغه خپله لاره په دې کې لټوي. د دم فلال دپاره خو
بالاخره له بد نه بدتر شي،
بد نه خو تحمل پیدا کوي، وجود یې تحمل ځینې وروسته محتاط کېږي.
درنو دوستانو، دا و د کور کلی خبرونه. تر بیا مو الله مل او ملګری.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
تشنه آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
اچار اچار اچار
ده تش اچار
ده گوره اچار
جوڑون که ننگیار ناشنا.
پاگواریدونکو سلام، ژمی خدا ستی شو لکه هیچ راغلی نوی. دا ځل مو د مغزونو د جنګولو مسابقه جوړه کړې ده چې معلومات مو ډیر او د مغزو جنګولو چل مو زده شي.
درانو ازرینو او خوګاوریدونکو، خوشاله یو چې ډیره موده پس یو ځل بیا د مغزونو جنگولو په مسابقه کې تاسو ته هرکلی کوو. ستړي مشي، لکه څنګه چې تاسو ټولو ته معلومه ده، موږ ټول کارونه پرته له مغزو جنګولو او ذهن خورولو کوو. له همدې امله تل سرګردانه او خوار یو. که څنګه نو له همدې امله مو نن دغه مسابقه جوړه کړې ده چې خلکو ته د ذهن جنګولو چلونه ور وښیو. د مسابقې لومړۍ برخه پیل کوو. دغه برخه داسې ده چې ټاکلی شخص یې باید په شلو پوښتنو کې پیدا کړي. د دې برخې لپاره ټاکلی شخص دی اغلې توره ملنګه. له تورې ملنګې خور نه هیله کوو چې راشي او دغه شی د شلو پوښتنو په ترڅ کې پیدا کړي. اغلې توره ملنګه، وپړه خوته.
لحد سن مخ کی ٹولو تا سلامون اوڑان جی کوام او ہیل کوام چی دبری لپارمی پخپل دعا گانو کیو نازوی
پختن دی پیل کا
جامد دی
او جامد دی
مایه دی
نخو مخ کی میدر تا اول چی جامد دی
مشاور دی
مشاور دوم را وڑو که ندی چی پا وار کارتن کی زیشی
صاحب نظر دی
نا صاحب نظرم ندی
دلو بوشی دی
که دیشی چی دلو بوشی هم تری جور شی
چپروس دی
نا دی انسانانو لجملی ندی
خو چپروس هم پروسرهی ندی
سما دا بلا پختنه دی وکا
د خورلو دی یعنی جوول که داشه
او زنی زنی کسانی د خورلو عدت هم لری
رشوت دی
نه رشوت نده نه همه پختنه دی وکا
چطل کیزی که جوول کیزی
دواره امکان لری
آیسکریم دی
نه
پوف که داشه
او که داشه
پوخانه ده
نه نه جر بلا پختنه وکا چه وقت کم پاته ده
ارزانه ده که قیمت
دلتا ارزانه ده خو په نور دنیا کې قیمت ده
شه شه خاوره نه ده
شابه شابه خاوره ده خاوره ده چکه ورته لطور ملنگ خورنه و نره مننه چیز موگ پتکل شو شای پیدا کرد طور ملنگ جایزه دیلان کم
که دیل قیمتی نوی ایلانه که چی بیا مغرب عذاب نکی
موگ ملنگ خورتا یه وات کیلو ده سرمینزل و اصل وطنی خاوره ورکو او مبارکی ورتوایی که غواره تل مو وقتان طور پورا تازه و گن پاتیشی نو ده سر وطنی خاوره استعمال کهی که غواره سترگی موتل توره روخانه او لچخ رو پاکی وی نخپل وطنی رانجه استعمال کهی ده گاوانجانو ریمال مکاره وی چه بیا با ایس کلام حقیقتو نشیلی دلائی ده مغزو جنگه ولو ده مسابقه پا پاکی و پختنه لرو چه یو زواب لری که چای زواب را کنو غطه جایزه لری نو چو که زواب را کوی؟
زه
خنو تب دارت اوهی چه هغه کوم بلا ده چه و سرونه اتبخه او اویا غوگونه لری
کوم بلا ده؟
اوه
اجده خم نده چه ده با چه شیده؟
جر کوا چه وقت خلاصی گی
بلا خو نده خو
جر کوا جر کوا
ده حکومت نده؟
ولی حکومت
دو رئیسان او چلور ماوینین دی شپک یویم دی رئیس خاص استازه دایی و داوی سرونه او ات وزیرانی ات پخی او یا تن مشاورینی او یا غوگونه
چک چک ورتو که این زوابی چل پا چلو که سمده ستاسو جایزه با لگ وقت و غواری نو چه خپه نشی
ولی
زکا چه مو غوارو تا تا دا کور دا یوی نمری خیستلو عمر واخلو نو تر حقا با صبر وکی زکا تا رو سالانه دا معلومه چه دزمکو دا نمرو عمر چوک ورکوی او دقا دا چه سال آید ده
اوز داغا کیسه هم باوری احساساتی سیب تا خو ډیر خطرناک مار په مټه انځور کړی دی ترې ویریږي نه
نه لمړه ماره څوک ویریدلی دی په دا بله مټه مې لړم او په سیټ مې د کربوډ انځور وګوره
نو په پونډیو به دې هم ایستلی وي
نه په پونډیو مې لا پاتې دي سبا ته یې په پونډیو باسم
ما مې وروځې ټټو کړي دي او غواړم په ګوتو مې د لړمانو د بچیانو انځورونه وباسم
د لړمانو انځورونه خو ما ایستل کاشکې تا د بل څه ایستلی وای
زه خیر دی ته د غونډلانو او چنګښانو وباسه
سمه ده زه به د غونډلانو او چنګښانو انځورونه وباسم
د مظاهرو په باره کې مو څه پرېکړه وکړه
که د ما منې نو سفارتون ته مو لومړی ټوټوګانو ښکاره کړئ چې د هغوی باور راشي
که اجازه راکوئ نو د مظاهرې مشري زه کوم ځکه چې هم احساساتي غږ لرم او هم ښه شعارونه ورکولی شم
سمه ده ته د مخې درپسې به زه یم او له موږ وروسته به نارینه وي خو ټول نظم به زموږ په لاس کې وي
د مظاهرو کومه نتیجه هم ورکړې ده او کاسې ځان ستړی کوو
هو څو تنې ښځې او نجونې زه هم پېژنم چې له دوو درو مظاهرو کولو وروسته بهر ته ولاړې
نو په مظاهرو کې به مو اصلي شعار څه وي
احساساتي صاحب شعار مو دا دی چې وایو به ژوندي دې وي په ناحقه مړه شوي بهرانیان بهرانیان دې نه مړه کېږي موږ امنیت غواړو امنیت دې موږ حق دی
د ما هم همدا خوښه ده خو پام مو وي چې له مظاهرو مخکې ټول اروپایي امریکایي او د استرالیا سفارتونه خبر کړو
ولې د آسیایي هیوادونو سفارتونه نه خبرو
نه آسیایي به څه کړو نه چاته پناه ورکوي او نه هم کار شته پکې.
څه ډول جامې باید واغوندو؟
ایله پیله چې دا دې ښه خبره وکړه، ته خو یو داسې زوړ کوبای پتلون راواغونده چې زنګنونه دې ترې راوتلي وي، او یو داسې بلوز هم پې واغونده چې د جانسینا او یا انډرشیکر عکس پې وي. موږ مخونه په پړونو کې پیچو او یا هم ماسکونه اغوندو چې د سفارتونو استازي او مخبرین ګمان وکړي چې زموږ ژوند په خطر کې دی.
تغمی دا هر څه چې له چا زده کړي
پلیکا چې قابلی ده، نو دا هر څه هغې راوښودل. له موږ مخکې هغوی هم دا ډول مظاهرې کړې وې. بهرمال صاحب، پام ووي چې سبا تاسو نران په مظاهرو کې خپل لړمان ماران او ډایناسوران ښکاره کوي.
چیرې یې؟ په بازار کې څه کوې؟ جمپر چاته اخلې؟ که بیا در باندې جوړ نه یې او یا یم رنګ مناسب نه وي، اوس یې مه اخله، بیا به سبا زه درسره ولاړه سم او درته وابه اخلم. او نه نه، ماشومانو ته یم مه اخله، بیا سبا ته زه ځم اخلم یې. څنګه؟ کله په خوښه پوهېږې؟ تېره ورځ یم ټول هډوکې را وړي وه. ځه چې زه درغلم زه یې اخلمه. نه نه، چپلکې وانه اخلې، خو نه یې په رنګ پوهېږې او نه یم په کیفیت. چپلکې زه په خپله اخلم. اوس چپلکې اخیستل ډېر احتیاط غواړي، ځکه چې خلک یې هم رنګ ته ګوري او هم یې ډیزاین ته. څه شي؟ کومو جامو ته یې اخلې؟ نسواري جامو ته؟ ځه زه په خپله اخلم درته. ځه جرابې هم زه اخلمه. اوکې، ځه خپلې خبرې ته مه کلکېږه. څنګه؟ څه ووایم نو؟ څه به واخلې؟ ښه، څه چې را په یاد شول، ولاړ سه زغال راوړه. خو ګوره، پام دې وي چې ډبرې یې نه ډېرې غټې وي او نه هم ډېرې وړې، خاوره یې در نه کړي. تیار پلاستیکي پاکټونه در سره یوسه او کیلو کیلو یې په پاکټو کې واچوه او خولې پسې وتړه. ګوره، د دې لپاره چې بیا مې لاسونه تور نه کړي. زه پوهېږم چې دسکشونه سته، خو زه وایم چې هغه دسکشونه هم تور نه سي. او ځانو لږ ژر راوړه چې ناوخته نه سي. که زما منې نو په زرنج کې واچوه، لږ یې په ارزانه به یې راوړې. په زغالو برسېره کښېنه. ځه مه بېرېږه، نه لوېږې. ځانو په مخه دې ښه، په مخه دې ښه ګرانه.
دا څه وکړو؟
خاوند مې وو.
څومره وخت یې ورکړی؟ د ما خاوند خو مې په مخ کې سوړم نشي وهلی. خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سمیلغر، ستاره امینی، سپوږمۍ، مسکا احساس او زه هوسه حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 4411، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 4.
غم زهیر انسان خجل تر هر اسیا نشوم، غم زهیر
Ashti sab hasiran paimana.